بان شماست اجمل خوش آمدین به استودیو
دیر ازیت هم منن اسد سمی عباس قدرمون دوستان وقت په افغانستان کې د سهار ته بچی شوی دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلپاتې وشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړی چې ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخ عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هالند خي اړخي افراطي سیاستوال ګرت وایلډرز ویلي د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا هالند خیر خی افراطی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د ده په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه، او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي یې لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویې ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نه شي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه او ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د درېو یو ورځنیو لوبو د لړۍ درېمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 90 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه ایرلند د درې وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې درې شل ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصر جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولی. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه، پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بېرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریسټانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله اوس د یوانس له ټیم سره یو ځای شوی د اروپا د کال دویم فوټبالر، او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه تایید کړي په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د ناکافي نماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د کافي نماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسسې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومته غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلي هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالی د شوراګانو د انتخاباتو مسله چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سی د امنیت په شورا کې د هغې د تیاغې خپل تصمیم ونیسي. هغې مقدماتي یو جلسه هم دایره کړې وه، دومه جلسه شاید نږدې ورځې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې پر ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې اهدافو کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویان په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نمونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډېدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولای شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نه شي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها امی سیستم بایومیټریک میتونه که
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت بیا وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې، دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز وکړي.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایا زما حق
نیوان درسوالی مواد په وړاندې خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
په پام کې د چیر روانه ایسوی میاش کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نور هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې غونډې پر سرنګوالي او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسته په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 څخه زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشیه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایش ایښودل کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
ښاغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او دغسې د نورو هیوادونو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم د جغرافیې میدان څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي، د هند مارکېټ ته معرفي شي او همدغسې د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل دا منطقه سره وتړي چې اسیا مرکزي او اسیا جنوبي سره تړي، دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجاد د افغانستان راځي په مختلفو پرلوو کې به دا کښېني او د افغانستان د فرصتونو په باره کې به ګورنرال ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې دوی کولی شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داسې غالۍ د افغانستان او دغسې زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې دې مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې، سرمایه‌ګذاري وسي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وسي، یعنې د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی ته هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوی په متعلق او دغسې د افغانستان په سیاسي او تعلیم په برخه کې، یا د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه بلاري د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د احاط راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش ورکړي چې څنګه دوی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورونو کې همکاري وکړي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ یعنې هغو به څنګه دې ته قانع کوئ؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادونو په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چالشو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منطقه د لپاره یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه د دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقي هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سی په منځ کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنې دا درې اړخیز همکاري چې افغانستان، امریکا او هند دغه لوی برنامه جوړوي. نو اهداف اصلا د دې امنی مخه نیول دي چې څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنې د امنیت راوستل تر هغه په امنیتي امور باندې ملي نه په سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې امنیت کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې ده چې په را روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تر خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد ابدالي مرکه واورېده چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستانو اوس براشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانکزي ورته کتنه کړئ.
د بریتانیا چاپ ټایم ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتوري بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیايي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لري ټاپوګان جوړې کړې وې، کب نیون کې ورلیږلي او قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاګ نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وې، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسی خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلې چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسی د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدله. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسی لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي و ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر و او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولي دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نه وغوښتل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په عدلی بخار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونو له مخې د سوریې متحد هیواد روسیه هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلي معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو وروستی لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ استازی په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډېر لري وي. له بلې خوا، د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانیو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولی رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شتناخوالی ختم شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست د ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ د وره فقط دا غړم چې د یواله وکی اتفاق او اتحاد وکی او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. د خپل هغه په خونه دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنونه وژغورو او هم په شرف ترقی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بول چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې نخوالې دي د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د نخوالې ټوله لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نورو انکشافي مسایلو په برخه کې، په دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل کړي.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځغونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوندوم په بل نومو د خپل مادي ګټې د پوره دار په دار کړي، ډېر تکلیفات یې رکړل، ډېر زوراول یې رکړل. نن الحمدلله ډېره ویاړ رسېدو او مش په دا خواشي چې د پښتنو یولای او د پښتنو احساسات په ټول پښتنو کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي، کلار دي، کبار دي، دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله، د محمد ظاهر خان په شاهي، د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په 14 کلنې واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شو دا چې مونږ بربوت شو تبه کیږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روحان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو پکې ګډون کړی و، د وګي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا نمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه مخبريږي چې په د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به په هرات پکې خبرې کیږي او له 3 تر 4 بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. او سم وخت ته نیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. جنجال پارون کی هالنډي سیاستوال ویلی چې اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. نوموړي ویلي دا کار ځکه لغوه کوي چې د پوینا نه غواړي خلک د اسلام پالو د تاوتریخوالي قربان شي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریم او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده. سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساري اداروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې دي. روسی چارواکی وایي چې د روسیې د یو هوایی شرکت یو الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړوته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوڅوي. او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان آزادۍ راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لستل شي. اوس مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د آزادۍ راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه خپاره شي، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې د خار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوند ادارې همکاري نه کوي. د چارواکي له خاریانو هم غواړي چې د خپل خار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له خاروالۍ سره همکاري وکړي. د آزادۍ راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلونډه کې وویل کله چې خاروالي پیاده روونه خلاصوي نو وکیلان ځای چارواکي او حتی د خار د اتحادیو غړي مخنیوی کوي. عبدالبصیر محمدزی وویل په خار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
پیادراو د ښاروالۍ مسؤلیت ده چې باید لري کړي پروسی کې خلکو په مخ، خو د هر پیادراو په مخ کې وکیل مشر دغه اتحادیې ځینو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي دا موانی دي چې ښاروال صاحب دا دومره متره ده، دا دومره باید روزي، دا دومره روزي، خو موږ دا پروسه ټکنۍ کړې ده. دلته موټر ګډۍ سراچا بل شی دایمن مسولیت نه ده، دا د ترافیک کور ده، دا د پولیس کور ده.
خوست خاروال ځینو ستونزو ته په اشاره ویل د خار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي.
موږ خپله هڅه کړې ده، خو موږ اوس خپله نه په پوپ شار ته ونیدلی نه په منظم شار ته ونیدلی. په منظم شار کې ادارو همکاري نشته، په تنظیم کې موږ امکانات کم.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د خار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل. د خار یو تن وکیل ګذر شاه جهان عزیزي په خپلو خبرو کې خوست خاروال په دې وسایه چې لږ تر لږه پښته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ، خو ویل ناپامی تر دې حده موجوده ده چې ځینې جوړ شوي لختي له پیله تر دې وخته بند دي او اوبه د لختي پر ځای د سړک د پاسه ځي.
بیا هم ډېره مننه چې دا خبره خو یقلن و منله چې زه پوتر غلی یم په دا بخش کې. تاسو په خدای باور وکړئ، هغه تیږه چې په لختی په جوړ شوی هغه تیږه تر ننه پرې داسې دي چې وکوله بایي وته کوله بایي کې پرته ده والله که چاس نه جګه کړی ی.
خار د ټولو خاریانو ګډ کور دی او پاک ساتل یې د ټولو ګډه وجیبه ده. دا هغه شعار دی چې نن سبا یې ډېر عمومیت پیدا کړی دی. دا چې څرنګه کولی شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه یې د خاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري، پیپسي چی، مڼه خوري، هر څه پولیس کې خوري، یغ د تېسې چې هغه ځکه یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچولی شي. شاروالۍ یې غټ ډرام نه بیا او انتقال کې وځي ته کوم مکان چې ورته ټاکلی وي. هر سړی دا فکر ولري چې زه خار تا وزم په خار کې بل چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپږونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د بارانی اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي دښتې نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لښتیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، اوس یو وخت او ددن زین ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانو تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غیګول موږ سره میلمه د خوانه او روزنه په وزارت کې دی اوبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به په خپله د نس ناست یا ایسال پکله خبرې وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کیږي موږ د ته ویلی شو چې دا ایسال ده.
نس ناست دې ته ویل کیږي چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفع حاجت کوي نو دې ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کیږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه هیڅ تشویش وړ خبره نه ده.
د سره ته ویلی سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمېر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناستي باندې اخته دي؟
د روغتونون نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمېر باندې ماشومان په نس ناسته باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته وایم سم چې کچیر رفع حاجت نه ورسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره کپري مینځل سي نو 30% د نس ناسته واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې کچیر یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفع حاجت نه ورسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پری مینځي نو د اسهال یا نس ناسته واقعات به رانیم سي، یعنی مه به کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وینو ماشوم او یا ځینې وخت لوی په نس ناستی نخته کیگی. نور چه باید وسی چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسی؟
په آزاده ساحه که باید رفع حاجت ونسی. نړیوال روغتیایی سازمان په اساس بدن سید تقریبا په مخبود هیوادونو که تقریبا یو لس سوا میلیون خلق په آزاده ساحه که خپل رفع حاجت کی. نه اصلا در سهراغشت کلمه درسته نه، در خلق ویسی سهراغشت باید لتشناب نه استفاده وسی. او دیده علت داده سی کل رفع حاجت په آزاده فضا که کیگی اقد المر پا واسه بانی وچیگی بلاخره پودر پا شکل بانی بدلیگی او شمال اقد روری ده و بوزیر مصره یو جای کیوی او برت داید انسانان وجود تا داخلیگی سنه اواز سبب ده نس ناست کی بلکه نور پرازیتی ناروغی هم لکه ده امیب، اسکاریس او ده جاردیا یا مثلا ده کدودانی ده چونجی پا شکل بانده هم را منست کی چه بیادا هم ده سوی تغذی پا برخه که یا خوارزواکی پا برخه که هم خپل نقش لوبوی، یعنی هقه اطفال چه کلا پا خوارزواکی بانده اخته کیگی پا این وقت که دست پرازیتی ناروغه هم بوداری پا اقوی که ده مرز سیر دیر وخیم موسیگی نسبت ها کسانو تا چه آواز پا او مشکل بانده اخته بود.
اوست که پدی بانی خبراتو بکلی چه دغا نس ناسته څومره خطرناک کیدلی سي؟
نس ناسته چې کله رامنځته کیږي سبب دی کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب په سمه توګه نه ترسره کیږي، الکترولایتونه هم له وجود نه ضایع کیږي. کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده چې تداوی سي مشکل بنوي، ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کیږي چې الکترولایتونه راکم سي او حتی اطفال په خوارزواکۍ باندې اخته سي.